آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
پاکستان په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې یو ځل بیا خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال د بین المللي فدراسیون رئیس ویلي دی چې د رشوت خوریو تحقیقات کول د شرم وړ خبره ده، او په بغداد کې د بمونو په چاودنو کې لس کسه وژل سوي دي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1404 نوي کال د جوزا د میاشتې اتمه ده چې د 2015 کال د مې د میاشتې 9 کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپوټونه، د سولې د خبرو په لړ کې د ګاونډیو ملکونو په رول یو مرکه هم لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو اورو. پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستلو کې یو ځل بیا پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی، او وایي غواړي چې له دغه جنګ ځپلي هیواد سره خپلې اړیکې قوي کړي. دا بیانیه په داسې حال کې خپره سوې ده چې له یوې خوا طالبانو پر دولتي هدفونو خپلې حملې زیاتې کړي دي، او له بلې خوا ویل کېږي چې د افغانستان د حکومت د سولې استازو له طالبانو سره پټ کتلي دي. د امریکا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې دغه دوه ورځنی پټ ملاقات د چین د ارمیشي په ښار کې د بیجنګ په بلنه وسو. ورځپاڼه وایي چې د پاکستان د نظامي استخباراتو ادارې ISI د دغې پټې غونډې په جوړولو او ترتیبولو کې هم رول لوبولی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت د دغې پټې غونډې په باب د تبصرې کولو څخه ډډه وکړه، او فقط دومره وویل چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خپل ابتکار د سولې د کوششونو ملاتړ کوي. لبلی خوا طالبانو په چین کې د افغانستان د حکومتي استاسو سره د هر ډول پټو خبرو رپورټونه صرف پروپاګاندا وباله، او وایي چې هغه بی اساسه دي.
د فوټبال د بین المللي فدراسیون فیفا رئیس سیپ بلیټر ویلي دي چې د فوټبال دغه تنظیمونکي سازمان په اجرااتو باندې د رشوت خوري او د تورونو له کبله تحقیقات کول د شرم او سپکاوي وړ کار دی. بلیټر په زوریخ کې د فیفا 15 کلنۍ کانګری ته وینا وکړه، او وی ویل چې دغه فدراسیون د ډیرو بدو خبرونو سره مخامخ دی، او راتلونکي څو میاشتې به د فیفا دپاره آسانې میاشتې نه وي، مګر دا ضروری ده چې د هغې دپاره باور او اعتماد بیا اعاده کړی سي. هغه ویل چې موږ دې ته اجازه نسو ورکولای چې د فوټبال او فیفا نوم او شهرت نور د خاورو سره برابر کړو. دا ټول باید همدا اوس ختم سي. د اروپا د فوټبال دوه لویو ټولنو د بلیټر څخه غوښتي دي چې مخکې له دې چې نن د جمعې په ورځ وروسته د فیفا د رئیس د ټاکلو دپاره انتخابات پیل سي، هغه باید استعفا وکړي، مګر بلیټر د هغوی دا غوښتنه رد کړې ده.
د عراق امنیتي چارواکو ویلي دي چې په بغداد کې په دوو 5-star هوټلونو کې د دوو موټر بمونو چاودنې سوي، لږ تر لږه 10 کسه یې وژلي دي. لومړۍ چاودنه په محلي وخت د پنجشنبه په ورځ ناوخته د بابلون د هوټل د موټرو د پارکینګ په ځای کې وسوه. 6 کسه یې ووژل او 14 تنه یې زخمي کړل. څو شېبې وروسته د یو بل موټر بم چاودنه د شیرتن د پخواني هوټل مخې ته وسوه. 4 کسه پکې وژل سوي او 14 تنه زخمي سوي دي. د دغو حملو په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړی دي، مګر په عراق کې تقریبا هر ورځ حملې کیږي، او د داعش ډله د هغو د کولو اداګانې کوي. دغې ډلې تیر کال د عراق زیاتې سیمې نیولې دي.
د سوریې یوې ډلې یاغي جنګیالیو چې د القاعده څانګه یې مشري کوي، د سوریه په شمال ویدیس کې د ادلب په ولایت کې چې د ترکیه سره سرحد لري، ورستۍ حکومتي شهر هم نیولی دی. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو د پاره د سوریې د ابزرویټری مؤسسه ویل چې د سوریې قواوی پروند پنځشنبه په ورځ د الفاتح د پوسره د سختو جګړو څخه وروسته د اړیحات څخه وتلی دي. د تلفاتو په اړه سند ویل سوی الفاتح د یاغیانو هغه ائتلاف دی چې په القاعده پورې مربوطې النصره د جبهې له خوا لاښوونه کیږي. د هغه مشر ابو محمد الګولانی په دې اونۍ کې الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د دوی ټوله توجه دې ته ده چې جمهور رئیس بشار اسد ته ماته ورکړي، نه دا چې په لویدیځ باندې حمله وکړي. هغه وویل چې د اسد د حکومت تر سقوط پورې ډیر وخت نه دی پاته. هغه د سوریې علویانو ته خبرداری ورکړ چې هغوی باید د ځان د حفاظت او ساتنې دپاره د خپل مذهب څخه لاس واخلي او ښاغلي اسد رد کړي. ګولانی دغه راز د خراسان د ډلې د موجودیت څخه انکار وکړ او ویې ویل چې دا نوم یوازې د امریکا لخوا منځته راغلی دی. پینټاګان په سوریه کې په دغې ډلې باندې یو لړ هوایي حملې کړي او ویلي دي چې هغې په لویدیځ باندې د حملو دسیسې جوړولې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي دي چې دی هیله من دی چې ایران او د نړۍ د طاقتونو ډله به د ایران د زروي پروګرام په اړه په یوه مناسب وخت کې وروستۍ موافقیت سره ورسیږي. مګر ښاغلی ظریف پرون د پنجشنبه په ورځ یونان ته د خپل سفر په وخت دا هم وویل چې که په خبرو کې د شاملو نورو هیوادونو لخوا زیاتې او اضافي غوښتنې وسي نو موافقه به رانسي. ایران او دغې ډلې هیوادونو برطانیې، چین، فرانسې، روسیې، امریکا او جرمني د جون د میاشتې تر 30 پورې وروستۍ مهلت ټاکلی دی چې په ایران باندې د بندیزونو د استقبالو په بدل کې د ایران د زروي فعالیتونو د بندولو دپاره یوې وروستۍ موافقې ته سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق جفرات کې ویلي دي چې امریکا او د هغې انډیوالان د جون د 30 وروستۍ مهلت ته ګوري او نه غواړي چې د مذاکراتو وخت وځنډول سي. ټاکل سوی ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ په جنیو کې سره وګوري چې د مذاکراتو په مهمه برخه باندې وژغیږي.
کرملن ویل دی چې د جمهور ریاست یو نوی فرمان چې د سولې په وخت کې د روسیې د اردو تلفات معلوموي د یوکران سره هیڅ اړه نه لري، او دا چې جمهور رئیس پوتین داسې کوم پلان نه لري چې د سرحد هاخوا دې نظامي عملیات وکړي. د کرملن نطاق دیمتری پیسکوف پرون د پنجشنبه په ورځ دا وینا وکړه. هغه وویل هغه یو ورځ مخکې له دې د لویدیځ د یوه ژورنالیست د سترګو لیدلې حال هغه بیان رد کړ چې ویلي وو د یوکران د سرحد سره نږدې د روسیې زیاتې نظامي قواوې ځای پر ځای سوي دي. د انټرفاکس خبري آژانس د پیسکوف له قوله ویل دي چې جواب منفي دی، دغه فرمان د یوکران سره کومه اړه نه لري. د روسیې مخالف فعالینو د دې میاشت په سر کې یو رپورټ خپور کړی وو او په هغه کې ویلي وو چې د یوکران په جګړو کې په دې وروستیو میاشتو کې څه د پاسه 200 روسي عسکر وژل سوي دي. د دغه رپورټ لیکونکی بوریس نیمسوف د فبروري په میاشت کې په ماسکو کې ووژل سو.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارتر پرون د پنجشنبه په ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات به د آسیا آرام سمندر په سیمه کې د کلونو دپاره لومړنی او مهم امنیتي طاقت وي، او هغه د چین څخه وغوښتل چې د چین په جنوبي سمندرګي کې د ټاپو د جوړولو څخه لاس واخلي. کارتر په هوایی کې د پرل هاربر کتلو ته ورغلی وو او په خپله وینا کې یې وویل چې په آسیا کې د چین په شمول ټول هیوادونه باید د یو لړ ټاپوګانو د شخړو او جنجالونو په سر د نظامي اعمالو څخه لاس واخلي او هغه په سوله ییزه توګه حل کړي. کارتر وویل چې موږ سمدستي د ټولو شخړو او لانجو سوله ییز حل غواړو، او هغه څوک چې د زیاتو ځمکو د نیولو ادعا کوي باید د دې ادعا څخه تیر سي، او موږ په نظامي اقداماتو د شخړو د حلولو سره مخالف یو. هغه وویل چې د چین اعمال د سیمې هیوادونه په نوي رنګ سره راغونډوي. هغه د آسیا آرام سمندر په سیمه کې د امریکا د مداخلې غوښتنې هم زیاتوي، او موږ به ورسره مخامخ سو. کارتر وویل چې د امریکا متحده ایالات به تر هغه حده چې نړیوال قوانین اجازه ورکوي په هوا کې پروازونه وکړي، په سمندرونو کې به بیړۍ وچلوي او عملیات به وکړي. چین په سپرات لی کې چې یو لړ ټاپوګان دی د ځمکو نیولو او د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو ادعا لري. په دې ټاپوګانو کې د مالزیا، ویتنام او فلیپین په شمول څو آسیایي هیوادونه هم د ملکیت دعوه کوي.
او د امریکا یو سناتور ویل چې په دې اړه چې په کیوبا باندې د امریکا د 500 کالو بندیزونه ایسته سي، په کانګرس کې زیات ملاتړ کیږي. د نیو مکسیکو دیموکرات سناتور ټام اډال دا وینا د چهارشنبې په ورځ په هوانا کې وکړه. هغه وویل چې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دواړو د کیوبا په اړه د څو قانوني لایحو ملاتړ څرګند کړی دی چې په هغو کې په سفرونو باندې د بندیز لیرې کول او په کرنه او ټیکنالوژي کې د اقتصادي فعالیتونو زیاتول هم شامل دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ رادیو آشنا څخه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو واوریدل. اوس په مکریز مرده خبرونه رپورت ده. د کورنۍ چارو وزیر نور الحق علومی وایي چې د روزګان د امنیتي حالت د سمون لپاره به هر اړخیزې هڅې ترسره کړي. نوموړی پرون د دفاع د وزارت د لوی درستیز په ملتیا د روزګان مرکز ترین کورته د سفر په مهال د نوموړی ولایت نوی امنیتي قومندان هم معرفي کړ. په مکړې په دې هکله د عزیز الله پوپل رپورت.
له مرکزی حکومت څخه ګیلمن د روزګان ولسی مشران
حکومت به تجارتي بڼه بلانو هر چهار سو وکړل خو بس د مرده خو ورته معاف په وس راتلن کې اداره کې مرز قانون پلي کېدل غواړو.
روزګان کې له تیر څو اونیو راهیسې د پولیسو پر پوستو پر لپسې بریدونو د دې ولایت له اوسیدونکو سره ګڼې اندېښنې را پیدا کړي. ځای اوسیدونکو دا ګڼل چې د پولیسو د رهبرۍ نه موجودیت د پولیسو مورال راکښته کړي او نامنی هم ورسره زیاته سوې. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی نن د روزګان د نوي امنیت قمندان د معرفي پر مهال وویل چې نوي امنیت قمندان یو پیاوړی منصبدار دی او حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې شته ستونزو ته ژر د حل لار پیدا کړي. خو نوموړي د عامو خلکو څخه هم وغوښتل چې د وژل سوي امنیت قمندان جنرال مطیع الله خان په څیر د پولیسو له نوي رهبرۍ سره هم د امنیت او ثبات په چنګښت کې مرسته وکړي.
د همدې خاطر د پاره به لغنه پولیس خود ټولنې خدمتګار دي. د ټولنې نه یا د ولس نه موږ غواړو چې خپل پولیس یا خپل امنیتي او دفاعي قوتونه د هغو باید ښه همکار وي. دا همکاري بیا وایم چې د وطن دشمنانو ته مایوسوي، د وطن دوستانو ته خامخا به خوشاله وي.
د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال قدم شاه شاهین بیا پولیس سرتیرو ته امر وکړ چې د دولت د وسلوار مخالفینو پر ضد جدي چلند غوره کړي. نوموړي زیاته کړه څوک چې د افغانستان ثبات ته ګواښ پېښوي باید په وړاندې نرمښت ونسي.
ما زمو جای سم کې کوشته میشم مربوط به هیڅ ګوشه افغانستان نه سم مربوط به خانه مشترک هستم. اگر ما د اورزګان شهید شم افتخار میکنم او توصیه میکنم چې د اورزګان دفن شم.
خو ځای خلک په دې باور دي چې د قانون تطبیق کولای شي په دې ولایت کې ټول سنځو ته د حل معقول لار پیدا کړي. دوی تیر پر هیر خو د راتلونکو لپاره غواړي چې مرکزی دولت دی د روزګان د محلي ادارې د پیاوړتیا لپاره ځانګړي پاملرنه ولري.
هر چهار سو وکړل خو بس د مرده خو ورته معاف په وس راتلونکو اداره کې مرز قانون پلي کېدل غواړو، ش مامور غواړو، ش مدیرات غواړو. دا مسایل مرز ته امنیت هم په وجود راوړي، باسازي هم په وجود راوړي، تعلیم و تربیت هم زمینه مساعدیږي، آرام ژوند هم زمینه مساعدیږي.
بلخوا د روزګان سیمیز چارواکي وایي چې تازه په دې ولایت کې د پولیسو د تیښتي او یا هم لا درکۍ کومه پیښه دوی نه لري. خو د روانې اونۍ په سر کې اووه دېرش تنه پولیس یا هم خپلو کورونو ته تللي او یا هم په سیمه کې په یوه لویه پوسته کې سره غونډ شوي. د روزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب وایي چې د ترینکوټ او خاص روزګان ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د قدم شالۍ د سیمې د درو امنیتي پوستو سرتیرو په تکتیکي شکل خپلې پوستې پرې ایښي وې او په سیمه کې د خپل قوت د زیاتوالي لپاره په یوه لویه پوسته کې له نورو سرتیرو سره یو ځای سوي دي. خو نوموړي ومنل چې ممکن تر شلو پورې پولیس خپلو کورونو ته تللي وي. پر همدې مهال په جنوب کې د 215 متل قلي اردو په مشرۍ د روزګان په درې ولسوالیو دیراود، شهید اساس او خاص روزګان کې پوځي عملیات پیل شوي. د نوموړي قلي اردو کمانډان جنرال داود شاه وفادار وایي چې دغه پوځي عملیات به په روزګان کې تازه پیرسوي امنیتي ګواښونه له منځه یوسي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، روزګان.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
ازادي رادیو
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا غږ آشنا رادیو ته ورېدي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ په خپل غونډه کې د حقوقو خارجي جنګیالیو په خطر خبرې کوي چې دا وخت نه یوازې د جنگ په ډګر کې بلکې د بیرته خپلو کورونو کې هم د ستر ګواښ سبب کېدای سي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د مرکز څخه د امریکا ژغ خبریاله مارګریت بشیر وایي چې په دې غونډه کې به د امریکا د ملي امنیت د مشر په شمول د ګڼو ملکونو د کورنیو چارو وزیران ګډون کوي. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتو اداره اټکل کوي چې دا وخت د 15,000 نه واخله د 40 یا حتی تر 30,000 پورې خارجي جګړه ماران په منځني ختیځ او نور ملکونو کې په روانو جګړو کې برخه اخلي چې په دې کې د 14 کلنو هلکانو نه واخله تر جونو پورې شامل دي. دوی د نړۍ د مختلفو برخو نه د جګړو ډګرونو ته ځانونه رسوي. دغه خارجي جګړه ماران یوازې په منځني ختیځ کې د داعش، القاعده یا د النصره د ډلې سره په سرونو غوسولو، د خلکو د برمته کولو او ځان مرګو حملو کې شامل نه دي، بلکې دوی په افریقا کې هم د شباب او بوکو حرام غوندې نورو ډلو سره هم د خلکو په ترور او بې کوره کولو کې لاس لري. د ملګرو ملتو د امنیت شورا به د تیر کال ستمبر د میاشتې نه پس شوي پرمختګ باندې هم خبرې کوي. تیر ستمبر کې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما په مشرۍ یوه داسې پریکړه وړاندې شوه چې نتیجه کې ټوله نړۍ کې د خارجي جنګیالیو د مخنیوي لپاره د ګامونو اخیستو غږ شو. په دې پریکړه کې ویل شوي وو چې باید د تیارو د مسافرو د لیستونو څارنه وشي، وسلوالو ډلو ته د پیسو د رسیدو مخه ونیول شي، او د ملکونو ترمنځ د اطلاعاتو د شریکولو داسې سیستم برابر شي چې ورسره د تورستانو لخوا د خلکو د استخدامولو، د پلانونو د جوړولو او د حملو د تنظیمولو مخه ونیول شي. په دې پریکړه کې د ملګرو ملتو د امنیت د شورا د ترهګرۍ ضد د چارو کمیټې او د هغې د مشرتابه نه غوښتل شوی وو چې باید دې لړکې د ملکونو د وړتیا او ظرفیتونو په اړه وخت په وخت راپور تیار کړي. د دې جمعې په ورځ دې غونډه کې به د دې کمیټې ابتدایي راپور وړاندې کیږي. په دې راپور کې د هغو 21 ملکونو نمونه شامل دي چې دا وخت خارجي جګړه مارانو د خطرونو سره د نورو نه زیات سخت مشکل کې دي. د ملګرو ملتو د امنیت د شورا د ترهګرۍ ضد د چارو د کمیټې مشر جان پال لیبرډو وایي چې
دیس فینومینون ویچ از ا سیریوس تھریټ ټو انټرنیشنل پیس اینڈ سکیورټی
دغه د بحرانیو جګړه مارانو شتون چې دا وخت د نړۍ امنیت او سولې ته یو ستر خطر دی دا کومه نوې خبره نه ده، خو دومره ده چې شدت یې د پخوا نه زیات شوی دی. نو باید چې موږ په شریکه د مخنیوي لپاره کار وکړو. دې لړکې غړي ملکونه، د مدني ټولنو خلک او د رسنیو مسؤلون او نور ټول خپل خپل مسؤلیت لري. په دې راپور کې راغلي دي چې دغه خارجي جګړه ماران یو سرګند او مخ په زیاتېدونکی خطر دی. دا خطر آینده کې نه یوازې خپلو ملکونو کې بلکې د هغو ملکونو لپاره هم ستر ګواښ کېدای شي چې دغه کسان اور نه تیریږي او یا د جګړې سیمې سره سرحد لري. په دغه سروې کې د یو شمېر نیمګړتیاو یادونه هم شوې ده. وایي چې په 21 ملکونو کې چې سروې شوې ده یوازې 15 ملکونه د تیارو د مسافرو لیستونه ترلاسه کوي. یوازې یو ملک دی چې د هغو مسافرو دقیقه څېړنه کوي چې د دوی د میدانونه نورو ملکونو ته تیریږي، او یوازې 4 ملکونه په دې توانېدلي چې د تورستانو د پاره تلونکي پیسې کنګل کړي. د امنیت د شورا د ترهګرۍ ضد د چارو د کمیسیون مشر لیبرډو وایي چې د شورا د پریکړې د عملي کولو لپاره باید نور هم جدي ګامونه واخیستل شي.
هغه وایي د لاک اف امپلیمنټیشن اف دیز میجرز الاوز فورن تروریست فایټرز ټو اپریټ وذ امپیونیټی.
د پریکړې په اصولو د سم عمل نه کېدو په وجه خارجي ترهګر توانېدلي چې په ازادۍ سره فعالیت وکړي. خو په دغه راپور کې چې یو ټکی د خوښۍ دی هغه دا دی چې د سروې په لیست کې شامل ټولو 21 ملکونو دا کار جرم ګرځولی چې یو څوک نور خلک د ترهګرۍ طرف ته راغب کړي، چې دې کې د انټرنیټ د لارې د خلکو ترغیبول هم یو جرم بل شوی دی. ډېرو ملکونو داسې لارې چارې غوره کړې چې ورسره تورستي ډلو ته د پیسو د تګ مخه یا خو نیول شوې ده او یا سخته شوې ده.
روغتیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونۍ خبرونه.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر زموږ د دې اونۍ د خبرونې میلمه دی.
روند تطبیق واکسین، میزان مرگ و میر مادران اطفال و مشکلات ناشی از سوء تغذیه در نزد اطفال.
تاسو کولی سئ چې په 090-00 او 01 باندې زنګ ووهی.
تاسو پښتني او د ډاکټرانو ځوابونه د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راډیو.
د خبرونو لنډیز: پاکستان په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې یو ځل بیا خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال د بین المللي فدراسیون رئیس ویلي دی چې د رشوت خوریو تحقیقات کول د شرم وړ خبره ده، او په بغداد کې د بمونو په چاودنه کې لس کسه وژل سوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د هم زموږ د خبرونې یو مرکه. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان پرون وویل چې په راتلونکو اونۍ کې به یو لوړ رتبه افغان هیئت ترکمنستان ته سفر وکړي، او احتمال دی چې دی به په دې لیدو کې ترکمنستان د افغانستان او د مخالفو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب وړاندیز هم وکړي. موږ د سولې د خبرو په لړ کې د ګاونډیو ملکونو په رول په کالیفورنیا کې د افغان ژورنالیست زرغون شاه شینواري سره مرکه کړې ده. زرغون شاه شینواري صاحب، په دې نږدو څو اونیو کې د قطر، چین او تهران نومونه د افغانستان د سولې د خبرو په لړ کې یاد سوي دي، او اوس ترکمنستان هم د دې خبرو کوربتوب غواړي. نو ستاسې په نظر د ګاونډیو ملکونو په دې پروسه کې علاقمندې ښودل څه دلیل کېدای سي؟
تاسو نه ډېره مننه. د ترکمنستان ځانګړتیا په دې کې ده چې لومړی ترکمنستان د مرکزی آسیا او د افغانستان د ګاونډیانو په لړ کې هغه هیواد و چې د طالبانو د حکومت سره ډېر دوستانه روابط درلوده، او هغه وخت چې د شمال تلوالی او د طالبانو په منځ کې جنگونه و، هغه وخت کې هم دوه درې ځلې ترکمنستان دغه سې پیشنهادونه وکړه. او څومره چې زما یاد ته راځي، دوه ځلې په ترکمنستان کې یوه غونډه د دوه او د هغو په منځ کې جوړه شي. د روسي ځل لپاره یوه غونډه پلان شوې وه چې په هغې کې به د شمال تلوال او طالبان نتیجې ته رسیږي، مګر هغه بیا اخلال شو. په دې اساس ترکمنستان د افغانستان په سوله کې د طالبانو لپاره نسبتا با اعتباره هیواد دی، خصوصا د دې ارزښت هغه وخت زیات شو کله چې پاکستان حکومت او د افغانستان اوسنی حکومت د طالبانو په غیاب کې یا د طالبانو په عدم توافق اصلا د سولې خبرو ته ډیر جدي بڼه ورکړه، او د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړو تقریبا نړیوالو ته داسې وانګېرله چې مونږ کولی شو د طالبانو په غیاب کې د طالبانو استازیتوب وکړو.
بل سوال مې دا دی شینواري صاحب، د دولت وسلوال مخالفین چې د جګړې په دریځ ډیر ټینګار کاوه، اوس څنګه دوی د سولې د خبرو د پاره سفرونه او ملاقاتونه کوي، او دا د دوی په دریځ کې یو غټ بدلون نه دی ستاسو په نظر؟
په دې رابطه باندې دوه مسلې دي. لومړنۍ مسله دا ده چې طالبانو یا د دولت وسلوالو مخالفینو تر دغه شېبې پورې چې موږ او تاسو خبرې کوو، د دوی په هغه دریځ کې چې موږ وایو چې د کابل د حکومت سره موږ خبرې نه کوو، په دې دریځ کې د دوی رسمي بدلون تر اوسه پورې نه دی راغلی. دا چې فرضاً ویل کېږي چې فرضاً تېر هفته په چین په هغه سرحدي حالت کې د طالبانو او د کابل د حکومت ترمنځ خبرې شوي، تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، هغه طالبان چې د طالبانو استازیتوب کوي او په افغانستان کې جنگ کوي، د هغو او د کابل د حکومت ترمنځ خبرې نه دي شوي. د داسې طالبانو ترمنځ او د کابل د حکومت ترمنځ خبرې شوي چې هغه دغو اصلي طالبانو او د کابل د حکومت ترمنځ استازیتوب کوي، زی او راځي، یعنی منګړیتوب کوي. په دې رابطه باندې لومړنۍ مسله دا ده چې هغو په خپل دریځ باندې کلک ولاړ دي. مګر یو بل مسله ډېره مهمه شته، او هغه ده چې په افغانستان کې او په منطقه کې د داعش وجود د یوې خوانه او د پاکستان او د افغاني طالبانو ترمنځ د روابطو خرابوالی د بلې خوانه.
شینواري صاحب، ستاسې په نظر د افغانستان د حکومت او د دولت د وسلوالو مخالفینو د سولې د خبرو دپاره کوم ځای ډیر مناسب دی چې نتیجه یې د سولې دپاره هم ګټوره وي؟
زما په عقیده د ټولو نخه کار بداوي چې دا ځای د نن افغانستان کې کابل یا کندهار یا دغه ځای وي، مګر متاسفانه د افغانستان د دولت ترکیب داسې دی چې زه فکر کوم طالبان به دې کار ته حاضر نشي چې د نن افغانستان کې دا کار وکړي. تر ټولو ښه ځای چې د منځنی ختیځ او دغه د قطر هیواد دی، د قطر نه وروسته ترکمنستان دی، او ښه طریقه دا ده چې دا خبرې مستقیما د ملګرو ملتونو د مؤسسي هیئت تنظیم او رهبری ته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندوز کې د پښتو ورځ ولمانځل شوه. د دغې غونډې ګډونوالو د خپلو اولادونو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه هم کوله. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په کندوز کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې ورځ ولمانځل شوه. دغه غونډه چې د پسرلي کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوې وه، ګڼو پوهانو د پوهنتونونو استادانو او قومي مشرانو پکې ګډون درلود. د غونډې ګډونوالو پر لیکوالانو او هغو کسانو چې د ژباړې وړتیا لري غږ کاوه چې باید له نورو ژبو علمي او مسلکي کتابونه پښتو ته وژباړي او له علمي اړخه دغه ژبه بډایه کړي. د غونډې یو تن ګډونوال غلام حیدر حیدر وایي چې لیکوال باید د پښتو ژبې د بډاینې لپاره هڅه وکړي.
په کندوز کې د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې په نوښت د پښتو د ورځې یوان منځن غونډه راغوښتل شوې وه. په دې کې عمومي غوښتنه دا وه چې هغه څوک چې نورو ژبو ته د مطالعې لاسرسی لري هغوی پښتو ته وژباړي، او د پښتو د ژبې دپاره د مطالعې زمینه مساعد شي، په ځوانانو باندې خاصتا غږ وشو، په دوی پښتو ژبې ته کار وکړي، مطالعه وکړي، ترڅو دا ژبه ژوندۍ پاتې شي. دولتي ادارو باندې هم غږ وشو چې د پښتو ژبې په مکتوبونو باندې لیکنه وشي، په اداري چارو کې دا ځای ورته ورکړل شي.
د پسرلي کلتوري ټولنې مرستیال نور رحیم عاطف وایي چې دولت باید د دوی اولادونو ته په مورنۍ ژبه باندې د زده کړو زمینه برابر کړي، ځکه چې د دوی اولادونه د هغو ماشومانو په نسبت په زده کړو کې کمزوري وي چې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې کوي.
نن موږ په کندوز ولایت کې د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې لخوا د پښتو ورځ لمانځل او لمانځي د دې ورځې د لمانځل موږ دوه مخه درلود. یو مخه خو دا و چې موږ خلک د دغه ژبه په اهمیت پوه کړو چې دغه ژبه څومره اهمیت لري. خپل هدف مو دا دی چې موږ خلکو دلته د خپل ژبه احساس ورکو. همدارنګ ځینې چارواکو موږ د غوښتنه لرو چې هغوی دغه ژبه ته په ښوونځیو کې په دولتي رسمي ادارو کې ځای ورکړي. خو ولې بدبختانه چې پښتو له دولتي چوکاټ او دولتي ادارو ډېره لرې ده، همدارنګ په ښوونځیو کې هم همدغه مشکلات دي. نو موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ ابتدایي ښوونځیو نه باید زموږ زده کوونکي هغه ماشومان چې نوي نوي له البانه شروع کوي باید په پښتو ژبه ورته دي ته د زده کړې زمینه برابره شي، او هر ماشوم ته په خپل مورنۍ ژبه زده کړه ډېره لازمي ده. که چېرته یو ماشوم ته په بله ژبه باندې زده کړه کیږي هغه دومره مؤثریت نه لري، خو ولې په خپله مورنۍ ژبه زده کړه ډېره مؤثریت لري.
په غونډه کې د پوهنتونونو استادانو هم په بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړې. حضرت ګلر چیوال چې 240 بېلابېل کتابونه یې لیکلي دي، پر ځوانانو یې غږ وکړ چې باید مطالعه او ژباړې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، کندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پای کې تاسو په مکلي د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې بنان اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه شپږ ویشت ته دیارلس. په کندهار او هرات کې بنان اسمان شین وي. په کندهار کې بنان د تودوخه لوړه درجه اووه دېرش وي، ټیټه به یوویشت وي. او په هرات کې به د تودوخه لوړه درجه شپږ دېرش او کښته به شل وي. په جلال آباد کې بنان اسمان ځای ځای اوریځ وي. په غزني کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. په کندوز کې به هم نن اسمان برک وي. په فراه کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه نه دېرش ټیټه څلیرویشت. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه څلویښت. دلته به د ورځې هوا ډیره ګرمه وي او شپې ته به پنځه ویشت درجې سي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسیدل. زه شفیع سردار او زما همکار متی الله عابد ستاسو څخه رخصتی جو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.